سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: سپینه ماڼۍ وایي د افغانستان د څه کم لس میلیارد ډالره کنګل شویو زیرمو د نه ازادولو لپاره دلایل لري.
یو شمېر دلایل شته چې ولې دا زیرمې د لاسرسي وړ نه دي. موږ له خپلو شریکانو سره په دې اړه بحث کوو.
یوه ډله افغان خبریالان له نړیوالې ټولنې غواړي چې له افغانستانه یې وباسي. په هند کې د پخواني دولت د روزل شویو افسرانو نامعلوم برخلیک. په غزنی کې عام خلک د کورونا ضد واکسین په اړه شکونه لري.
معلومه نه ده دای څه جوړ کړي. بعض خلک وایي دا د انسان مردانګي ضعیفه وي. بعض خلک وایي چې نور جانبي عوارض پیدا کوي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمای کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه خپرېږي. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل انت چمتو کړي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې وخته له طالبانو راوروسته تر سلو زیات د داسې وژنو په اړه رپورټونه ترلاسه کړي دي چې پرته له محاکمې وژنې دي. د هنګري چارواکي وایي د سربیا پولې ته څیرمه په کډوالو بار یو موټر له یو کور سره ټکر شوی چې اووه تنه پکې وژل شوي. او ایران د 2015 کال د اټومي تړون مقابل اړخونه تورن کړل چې د ایران د ملامت ښودلو لپاره فشار راوړي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د برخې مرستیالې ندا الناشف نن وویل چې د طالبانو د واک تر رسیدو راهیسې داسې موثق تورونه موجود دي چې لږ تر لږه سل کسان له محاکمې پرته په افغانستان کې وژل شوي دي. دا نوموړې په وینا ډیر له دوی څخه د طالبانو لخوا وژل شوي. میرمن ناشف چې نن یې د بشري حقونو د سازمان په غونډه کې وبخې چې نن یې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په غونډه کې څرګندونې کولې، وویل چې طالبان سربیره پر دې چې عمومي بخښنه یې اعلان کړې ده، بیا هم د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د دا ډول وژنو په اړه د اداره اندېښنه لري. نوموړي زیاته کړه چې د اګست او نومبر په میاشتو کې دوی ته داسې باوري تورونه په لاس ورغلي دي چې د پخوانیو امنیتي ځواکونو یو شمیر غړي په افغانستان کې وژل شوي یا نادرکه شوي دي. د میرمن ناشف په وینا طالبان لږ تر لږه د دواوی تنو د قتل مسؤل ګڼل شوي. د طالبانو ویاندویانو تر اوسه پورې په دې اړه د ازادي راډیو غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی، او خو تر دې مخکې د بشري حقونو د څار د سازمان هغه رپورټ رد کړی و چې په څلورو ولایتونو کې د طالبانو سره تړلي وسلوال د لږ تر لږه سل پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړو په ورکولو او یا اعدامونو تورن کړي وو. نن په کابل کې د یو ماین چاودنې لږ تر لږه یو کس وژلی او دوه نور یې ټپیان کړي. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي وژل شوي او ټپیان ټول ملکیان دي. د دې وزارت د ویان مرستیال عاقل ګل اعظم وایي دا ماین د ټانکي لوګر په سیمه کې د سړک د غاړې په یو ګلدان کې ځای پر ځای شوی و. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د تېرې جمعې په ورځ د کابل په دشتې برچي سیمه کې دوه جلا چاودنې شوي وې چې دوه ملکیان پکې وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي وو. د جمعې د ورځې د چاودنو مسؤلیت د داعش د خراسان څانګې منلو. د هنګری چارواکي وایي د سربیا پولې ته څیرمه په کډوالو بار یو موټر له یو کور سره ټکر شوی چې اووه تنه پکې وژل شوي او څلور نور پکې ټپیان شوي. پولیس وایي پیښه پرون ناوخته د مراهلوم په نوم یو کلی کې وروسته راغې رامنځته شوه چې موټر چلوونکی د پولیسو لخوا د ودرېدو امر ته ونه درید او هڅه یې وکړه چې په ډېر سرعت وتښتي. موټر چې تر لسو زیات کډوال پکې سپاره وو د سربیا نمبر پلیټ یې درلود او له یو کور سره تر ټکر وروسته چپه شوی. اروپایي چارواکي وایي د هغه کډوالو شمیر د بالکان چې د بالکان له لویدیځو هیوادونو اروپایي ټولنې ته په غیر قانوني توګه ورزي سکال دوه چنده شوی دی. ایران د 2015 کال د اټومي تړون مقابل اړخونه تورن کړي چې په وینا یې د ایران د ملامت خودل لپاره ټینګار کوي. دا وروسته راغی چې د ایران سره د دې اټومي تړون د بیا ژوندي کولو په روانو خبرو کې ښکېلو اروپایي ډیپلوماټانو وویل تهران نوي وړاندیزونه مطرح کړي دي. د دوی په وینا دا وړاندیزونه له تړون سره اړخ نه لګي. دا ایران د مرکچی پلاوی مشر په خپل ټویټر لیکلی چې یو شمیر ښکیل لوري د رښتینی ډیپلوماسۍ پر ځای د په وینا د ملامت خودلو پر عادت ټینګار کوي. تر دې مخکې د فرانسې، برتانیا او جرمني ډیپلوماټانو په یو شریک بیان کې ویلي وو د ایران له هغه نو وړاندیزونو سره مخ ته چې له تړون سره اړخ نه لګي او د خبرو قیمتي وخت له لاسه اوسي. ویل شوي چې د ایران د اټومي تړون د بیا ژوندي کولو لپاره په روانو خبرو کې تر اوسه څرګند پرمختګ نه دی شوی. دا خبرې له 15 میاشتنی ځنډ وروسته د نومبر د میاشتې په 9 نیټه د ایران، برتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې ترمنځ د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شوي. د امریکا متحده ایالاتونه هم په دې خبرو کې غیر مستقیمه ونډه لري. او په ډنمارک او ناروې کې روغتیایي چارواکو وړاندوینه کوي چې دا اونۍ به په دغو هیوادونو کې د کرونا ډېرې پیښې د دې وایرس د نوې بڼې اومیکرون وي. د برتانیا د روغتیا وزیر هم پرون وویل چې تر 30 ساعتونو پورې به په لندن کې د وایرس دغه نوې بڼه ډېره خپره شي.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پانه کتلای شي. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل قدر منوریدونکو ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قدر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته. سپینه مانی د افغانستان د بانکي زیرمې د ازادي دوه په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د غوښتنې په ځواب کې ویلي چې دا زیرمې به ازادي نه کړي. د سپینې مڼۍ ویاندې جین ساکي بیګا هغه درې مهم دلایل یاد کړل چې د هغو په خاطر د دې په وینا طالبانو ته دا پیسې نه ورکول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یوه وروستۍ مرکه کې پر متحدو ایالاتونو غږ وکړ چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ ازادي کړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بانکي زیرمې د ازادیدو په اړه طالبانو ته د امریکا نهیلی کوونکی ځواب. د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د ازادیدو په اړه د طالبانو له بیا ځلي غوښتنو سره سره سپینه ماڼۍ دا یو پیچلی موضوع بولي او وایي د زیرمې ته طالبان لاسرسی نشي لرلی. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي پرون خپله خبري غونډه کې د دې بانکي زیرمې د خلاصېدو په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د تازه څرګندونو په ځواب کې وویل
یو شمیر دلایل شته چې ولې دا زیرمې د لاسرسي وړ نه دي. لومړی باید یادونه وکړم چې دا یوه ډیره پیچلې موضوع ده او موږ په تلپاتې توګه له خپلو شریکانو او متحدانو سره په همغږۍ او همفکرۍ په دې اړه بحث کوو.
امیر خان متقی اسوشیټډ پریس سره خپل مرکه کې چې پرون خبره شو امریکا وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ پرېږدي.
اعلان کړی دی چې غواړو دا چې دوی په افغانستان بندیزونه لګولي دي. زه فکر کوم دا د ځینو ناکامو تجربو تکرار ده او څه فایده نه لري.
خو د سپینې ماڼۍ ویاند درې دلایل یادوي چې په خبره مهم دي او بابیزن شي ګڼل کېدی. هغه چې د افغانستان بانکي زیرمې ته یې د طالبانو لاسرسی محدود کړی. جین ساکي وایي د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو د کورنیو قضایي دعوه چې غوښتنه یې کړې دا پیسې د پر دوی وویشل شي یوه مهمه موضوع ده او له پامه نه شي غورځول کېدی. دویم د امریکا لخوا لا هم طالبان د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژندل کېږي او تر خوا یې د دوی یو شمېر مشران لا هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور نوم لړکې دي او دریم متحده ایالاتو لا هم په دې اړه کره ځواب نه دی ترلاسه کړی چې څه ډول د افغانستان بانکي زیرمه نیخ په نیغه د افغانانو د ګټلو لپاره وکارول شي او طالبان ترې د ځان په ګټه استفاده ونه کړي. امریکا واک ته د طالبانو له رسیدو سره سم د افغانستان نږدې 10 میلیارده بانکي زیرمه کنګل کړه. طالبانو د دې شتمنۍ د ازادۍ په ګډون د یو شمېر موضوعاتو په اړه په دوحه کې له امریکایي استازو سره 2 ځله غونډې وکړې او هیله یې وښوده چې د ستونزې حل ته به لار پرانیزي. خو د امریکا د خزانې وزارت د لیندۍ په 19مه یوازې عمومي جواز صادر کړ او اجازه یې ورکړه هغه خلک او مؤسسې چې د پیسو د سوالو په چاره کې دخیل دي پر طالبانو د امریکا له بندیزونو معافي کړي. د دې ترخوا نړیوال بانک د لیندۍ په 6مه اعلان وکړ چې مرسته کوونکو تایید کړي چې د افغانستان له کنګل شوې شتمنۍ د 280 میلیون ډالر د هیواد ته ولېږدول شي. له دې پرته د بندیزونو پر مخ کې هیڅ پرمختګ نه لیدل کېږي او آن مرسته کوونکي هیوادونه هم خپلې مرستې د طالبانو حکومت ته نه سپاري بلکې ټولې بشري مرستې هم د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارو لخوا مصرفېږي. د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو لخوا طالبانو ته یو شمېر شرایط وړاندې شوي چې د منلو په صورت کې دا ستونزې تر ډېره بریده پای ته رسیږي. ترهګرۍ سره مبارزه، د یو ټولګډونو حکومت جوړول، نجونو ته د زده کړې او ښځو ته د کار اجازه، او د بشري حقونو او بیان ازادۍ درناوی او منل هغه څه دي چې نړۍ له طالبانو د عملي کېدو غوښتنه کوي. خو طالبان بیا وایي شرایط عملي شوي او وخت دی چې نړۍ یې په رسمیت وپیژني. هغه غوښتنه چې له طالبانو ته ډېرو نږدې هیوادونو هم نه ده منلې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغان خبریالانو یو سل کسیزه ډله له اروپایي ټولنې او کاناډا غواړي چې دوی له افغانستانه وباسي. د خبریالانو د اروپایي او امریکایي هیوادونو د مشرانو په نوم په یوه سرخلاص لیک کې چې یوه کاپي یې ازادي راډیو هم ترلاسه کړي ویلي دي چې له سختو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. له شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې په افغانستان کې پټ ګرځي او برخلیک یې نه دی معلوم. که څه هم د هیوادونو تر اوسه د خبریالانو ته ځواب نه دی ورکړی، خو د افغانستان د خبریالانو ټولنه وایي نړیوال د افغان خبریالانو د خوندیتوب او د رسنیو او بیان د ازادۍ په برخه کې مسؤلیت لري. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغان خبریالانو یوې ډلې د جرمني، فرانسې او کاناډا مشرانو ته د یو سرخلاص لیک په استولو غوښتنه کړې چې دوی د ورسره مخ له شدیدو امنیتي ګواښونو وژغوري او له افغانستانه د خپلو هیوادونو ته انتقال کړي. د دې لیک په یوه برخه کې راغلي چې دوی د اروپایي ټولنې د ژورنالیستانو ملي ټولنې اس ان جی او د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون آی اف جی ادارو لخوا تایید شوي لیکونه هم لري چې امنیتي ګواښونو سره مخ او اړتیا ده چې باید زر تر زره له افغانستانه امن هیوادونو ته انتقال سي. دغه لیک چې د خبریالانو د غیډلې ازادي راډیو ته هم راستولی، په کې دا هم لیکل شوي چې د هرې ورځې په تیریدو د افغان خبریالانو وهل ډبول، سپکاوی او آن ځینو نامعلومو سیمو ته بیول زیات شوي دي. د دغې سل کسیزې خبریالانو له ډلې څو تنو یې د خپلو اندېښنو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د خپلو کړو دندو له امله د ژوند له سختو حالاتو سره مخ دي. نظیفې احمدي او علي سجاد مولایي وویل
ما بیشتر از 100 خبرنگار در افغانستان
موږ لسلو زیات افغان خبریالان چې د اروپایي ټولنې د خبریالانو د عمومي استازولۍ له دفتره لیک لرو او هغه تاییدوي چې موږ له لوړ و امنیتي ګواښونو سره مخ یو. خو نن له افغانستانه د خبریالانو په نوم نور خلک وزي او له بعده مرغه موږ له تیرو څلورو میاشتو حتی لا هم افغانستان کې پاتې یو او هیڅوک موږ ته پام نه کوي.
اوس زموږ پر وړاندې امنیتي ستونزې ډېر شدید ده. موږ په دوامدار توګه خپل د اوسېدنې ځایونه بدلو چې لا تاپلاس ورته نشو. بلخ واغه خبریالان چې مخکې رسنوي سره کار کاوه اوس یې اکثره بیکار دي. اقتصادي وضعیت هم ډیر بد دی. نو له همدا عمله موږ ټول د تخلیه او بشري مرستو غوښتنې یو.
دا خبریالان داسې مهال له نړیوالو له افغانستانه د دوی پر ایستلو ټینګار او غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو له لوري د څو خبریالانو د وهلو ډبولو، بندي کولو او نامعلومو سیمو ته د وړلو د اداګانو په اړه بیلابیل راپورونه خپر شوي دي. هغه څه چې طالبانو تل رد کړي دي. درې ورځې مخکې د کابل ټایمز خبري آژانس یو خبریال سید راشد کاشفي هم سخت وهل سبب و نوموړی ادعا کوي چې د طالب وسوالو له لوري د خبریالۍ د کار پر مهال ډبول سوای دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنې کوي، خو په ټوله کې د دغه پرانیستي لیک او د خبریالانو د اندېښنو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیالان یې بلال کریمی او احمد الله وسیق هم وپوښتل چې د راپور تر خپرېدو پورې یې ځواب را نه کړ. بلخوا د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه هم تاییدوي چې دا مهال اکثره خبریالان له شدیدو امنیتي ګواښونو او بېلابېلو نورو ستونزو سره مخ دي چې باید نړیوال ورته پام وکړي. خو د دغه ټولنې اجرایوي مشر حجت الله مجددي ازادي راډیو ته وویل چې د خبریالانو د خوندیتوب او بیان ازادۍ ستونزه باید په بنسټیزه توګه حل سي تر څو په خبره یې خلک د بیان د ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي له حقونو بې برخې نه سي.
افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې ستونزې او ګواښونه لکه د ټولنې ډېره مهم اقتصادي ستونزه ده چې ځینې رسنۍ بندې شو او ځینې د بندېدو په حالت کې د خبریالان ډېری خپل کار له لاسه ورکړ. اولنۍ میاشتو کې چې کله دا نظام تغییر راغی ډېر خبریالان ووهل شو او وتکول شو.
روان میلادی کال د اگست میاشتې له 15مې وروسته لکه چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن شول، له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د افغانانو د تخلیه پر مهال په سلګونه خبریالان هم بیلابیلو هیوادونو ته انتقال شول. وړاندې د خبریالانو د ملي او نړیوالو بنسټونو له لوري د طالبانو تر واکمنېدو وروسته څو ځلې د افغان خبریالانو او رسنیو پر کار، بیان ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د طالبانو له لوري د بندیزونو پر لګولو اندېښنې مطرح شوي دي. خو طالبانو په تیره کې تل ویلي چې دوی به د اسلامي چوکاټ په رڼا کې رسنیو کې د خبریالانو د کار لپاره منظم میکانیزم برابر کړي. د یکشنبې په ورځ د خبریالانو د دفاع کمیټې او خپلواکو خبریالانو ټولنې ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 2000 ښځینه خبریالانو په تیرو څلورو میاشتو کې خپلې دندې له لاسه ورکړي او د هیواد پریښودو ته اړ شوي دي. تر دې مخکې د خبریالانو ملي اتحادیه ویلي وه چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې څه باندې 80% خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په هند کې د افغانستان د پخواني پوځ لسګونه بند پاته افسران وایي چې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې وایي شمیر یې 180 تنو ته رسیږي، د پوځي زده کړو لپاره هند ته تللي وو چې هلته یې ښوونیزه دوره هم پای ته رسېدلې. د رحیم الله په نوم له دغو افسرانو څخه یوه نن ازادۍ راډیو ته وویل چې نه یې د هند حکومت او نه هم هلته د افغانستان سفارت غم خوړلی. له نوموړي سره اسدالله لودین مرکه کړې چې په پیل کې هغه د خپلو ستونزو په اړه وویل.
افغان نظامی محصلینو افسرانو جګړنانو ټوټل شمیر تر 30 پورې رسېږي. اوس مهاله پورې موږ سره هیڅ ډول مرسته نه ده. هند حکومت د لوري شوی او نه د افغانستان د نوي نظام د لوري شوی ده. البته موږ په کراتو کراتو د هند حکومت څخه غوښتنه کړې، هغوی زموږ حالات ټول سترګو لیدلي، درې ځلې مو لاریونونه کړي، زموږ د لاریونونو مخنیوی هم کړی. موږ سره یو څه خشونت څخه هم پولیس کار اخیسته. موږ ته یې پته دنګه ګمره ویلي چې تاسو خپل سفارت لرئ، خپل سفارت ته مراجعه وکړئ، هغوی ته مشکلات حل کړي. موږ د سفارت څخه په کراتو کراتو غوښتنه کړې، هغوی ویلي چې موږ مخکې تاسو ته مسؤول وو، ځکه چې پخوا نظام او هغې نظام موږ سپورټ کولو کې حمایه کولې. اوس هغه نظام د منځه تللی، موږ هم بېش تر نوشته یو او تاسو سره هېڅ ډول مرسته موږ نشو کولی. تاسو په خپله هر څه کولی شئ د ژوند پیرولو لپاره په هند کې د خپلو امکاناتو څخه کار واخلي. زموږ تاسو سره هېڅ ډول مرسته نشو کولی. د هغوی ځواب د هر وخت موږ لپاره منفي و.
تاسو ولې افغانستان ته راتګ ته زړه نه ښه کوئ؟ امکانات نشته د راتګ مو او کنه د راتګ په اړه مو ویره در سره ده چې ممکن امنیتي ګواښونه درته پیښ شي؟
نه امکانات شته او نه امنیتي امن فضا شته د افغان نظامیانو لپاره. زمونږ سر ته خطر ده په افغانستان کې. په نړیوال میډیا کې یو راپور هم د بخښنې د نړیوال سازمان د لوري خپور شوی چې هغې کې راغلي چې تېرو میاشتې کې له سلو زیات افغان نظامیان چې په افغانستان کې اوسې د وطن نه وتر کړی، د اوسني نوي نظام له لوري له کوره ویستل شوي دي او بېدرکه شوي یا وژل شوي دي چې جسدونه موندل شوي. دغه ډېر کم ارقام دي چې دغه سازمان ورته لاسرسي پیدا کړی. دا په کراتو کراتو د دې څخه زیات دي. عمده علت زموږ سر ته د کیس خطر له امله موږ نشو کولی چې بېرته وطن ته په دغه نظام کې وګورو.
دغه د بشري حقونو د څار سازمان راپور ته تاسو اشاره وکړه، دا راپور طالبانو رد کړ. تاسو خپل داسې شخصي ملګري پیژنئ چې هغه رښتیا هم د دغسې بریدونو ښکار شوي وي؟ د طالبانو له راتګ وروسته هغوی په مرموز ډول وژل شوي وي او یا حمله دره کوي؟
ډېر زیات ملګري موږ سره تماسونه نیسي. د هغه نورو ملګرو په اړه موږ ته معلومات راکوي چې هغوی نادرکه شوي، د کوره ویستل شوي یا بندیان شوي، زیاتره شکنجه شوي. د هغوی د کورنیو غړي شکنجه شوي دي. ولې ستاسو د کورنیو غړي په نظام کې وو؟ ولې هغوی د تېر حکومت سره وظیفه اجرا کړې په نظامي برخه کې؟ نو دې معلومات نظر د نورو منابعو نه موږ ته زیات را رسېږي، ځکه چې موږ په مستقیمه د هغوی سره په تماس کې یو. د هرې پېښې نه موږ ته خبر راکوي. موږ ته ډېر زیات معلومات کېږي. په همدې خاطر باندې موږ سره د خپلې آیندې او د خپل ژوند ویره.
بلې، او تاسو هلته په هند کې سفارت ته ورغلي ځواب مو نه دی ترلاسه کړی؟ د هند حکومت درته ځواب ویونکی نه دی؟ د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو استازولۍ هم په هند کې سته. د دوی دروازې مو ور ټکولې دي. دوی څه وایي درته؟
د افغانستان د پخوانی پوځ یو افسر رحیم الله و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي دوی په هند کې خپلې د زده کړې دورې پای ته رسولي دي او اوس په بې برخلیک حالت کې دي او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ راډیو.
متحد ایالات وایي هیڅ سرتیری به د بې پیلوټه الوتکې د هغه هوایي برید په اړه حساب ورنکړي چې په اګست میاشت کې په کابل کې وشو او د یوې کورنۍ لس غړي پکې ووژل شول. د پنټاګون ویان جان کربی پرون رسنیو ته وویل د ملي دفاع د وزیر او نورو پوځي چارواکو چې د دې پیښې د څېړنې لپاره ګمارل شوي وو هغه توصیه تاییدوي چې پکې د حساب ورکولو هیڅ لارښوونه نه ده شوې. خو د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ چې د عاملانو د مجازات غوښتنه کړې وه اوس وایي نشي کولی د امریکا په څېر نړیوال ځواک سره په شخړه کې ښکیل شي.
له نږدې څلور میاشتو وروسته د امریکا دفاع وزارت وایي د امریکا هیڅ چارواکی یا همسرتیری به په کابل کې د اګست میاشتې په وروستیو کې په کابل کې د بې پیلوټ الوتکې د برید په اړه حساب ورنه کړي. د پینټاګان ویان جان کربی د دوشنبې په ورځ ناوخته رسنیو ته وویل د ملي دفاع وزیر لویټ استین د جنرال کلارک او جنرال مکنزی چې د دې پیښې د څېړلو لپاره ګمارل شوي وو هغه توصیې تایید کړې چې په کې په دې عملیاتو کې شامل هیڅ چارواکی او سرتیری حساب ورکولو ته مجبور نه دی. خغلی کربی زیاته کړه که دوی په خپلو څېړنو کې داسې څه موندلی وای چې په دې عملیاتو کې کمزوري رهبری، ناغیړي او یا هم د مجرمانو په څېر عمل شوی وای څېړنې به بل ډول پیل شوی وای.
که وزیر باور درلود چې د اګست په 19مه د شوي هوایي برید په اړه ځواب ورکونه اړینه ده خامخا به له دې ډول هڅو ملاتړ کاوه.
د پینټاګان ویان د امریکایي نظامي چارواکو له قوله وایي دا برید یوه غموونکې تېروتنه وه او قصدن یې هم د ناغېړۍ له امله نه دی شوی. له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو په وروستیو کې د اګست په 19مه امریکایي ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په وسیله د کابل هوایي ډګر ته نږدې یو موټر په نښه کړ چې څو تنه پکې سپاره وو. دا برید د هغه خونړۍ حملې دوه ورځې وروسته وشو چې د کابل د هوایي ډګر په یوه دروازه کې وشو. مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه او د 14 امریکایي عسکرو په ګډون پکې 170 تنه ملکي افغانان ووژل شول. امریکا لومړیو کې په دې باور و چې دا موټر د داعش اړوند وسلوالو دی. هغه باور چې اوس ناسم ثابت شو موټر هم د داعش وسلوالو نه بلکې د یو مرسته کوونکي و. متحده ایالاتو له دې پیښې وروسته یو پلاوی وټاکه څو دا قضیه وڅېړي. د قربانی شوې کورنۍ یو غړی ایمل احمدي چې په دې پیښه کې یو خوری او یو ماشوم وژل شوی ازادي راډیو ته وویل دوی د پیښې عاملانو ته د سزا غوښتنه کوله او لای هم کوي خو که امریکا یې نه غواړي دوی نشي کولی له زبر ځواک سره په شخړه واوړي.
امریکا یو زبر ځواک دی. موږ نشو کولی پر وړاندې ودرېږو. موږ څو ځلې وویل هغه کسانو چې دا کار یې کړی باید مجازات شي څو راتلونکي کې دا ډول کار تکرار نه شي. خو دا ځل امریکا وویل دا کسان د مجازاتو وړ نه دي.
په ورته وخت کې د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی وایي هېواد امریکا ته د دې کورنۍ د لیږد په اړه ژور فکر کوي. هغه غوښتنه چې قربان شوې کورنۍ هم له دې وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې کړې وه. له دې وړاندې هم د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال مکنزی د اګست د 19مې پیښه یوه غموونکې تېروتنه بللې وه. دا برید له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتو په وروستیو ورځو کې او په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو 14 ورځې وروسته وشو.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
له ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانۍ د ارزښت له راټیټېدو وروسته له ننګرهار راپورونه وایي چې د خوراکي موادو د پلور ګڼې هټۍ تړل شوي دي. سوداګر وایي اوسمهال بیې ثابتې نه دي نو غوره ګڼي چې هټۍ یې بندې وي. عام خلک شکایت کوي چې د خوراکي موادو د هټیو د بندېدو له کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی همداراز وایي چې چارواکي بیې نه کنټرولوي. د ښار په یوه څنډه کې یو څه په یوه بیه او په بله برخه کې په بله بیه پلورل کیږي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
له تیرې ورځې راهیسې کله چې ډالر د افغانۍ په وړاندې باندې په بیساري ډول باندې لوړ شو، د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د خوراکي توکو ستر پلورنځي چې دی دا وتړل شول، د مالکانو له لوري نه د پلور دا مرکزونه وتړل شول، او دلیل دا و چې سوداګرو ویل چې دوی عموما خریداري چې دا په ډالرو باندې کوي او بیرته پلور په افغانۍ، او نرخونه چې دی دا په ثانیو کې تغییر کوي، نو دوی نشي کولای چې په دغسې حالاتو کې پلور وکړي، ځکه دوی له جدي خساري اقتصادي تاوان سره مخامخ دي. په ښار کې زیاتره هټۍ چې دي هغه د مشتریانو په مخ باندې تړل شوي دي، او هیڅ چاته سودا نه ورکول کیږي. عام خلک وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې کاروبارونه په ټپه باندې ولاړ دي، په افغانستان کې اقتصادي بحران رامنځته شوی دی، کار نشته دی، دغه حالت چې دی دوی له جدي ستونزو او ننګونو سره مخ کړي دي. بل موضوع چې خلک یې وایي هغه دا ده چې په نرخونو باندې کنټرول نشته دی. لږ تیر ورځ سهار یوه 8 کیلوی بوری وړه چې دی دا په 2500 افغانۍ باندې خلکو اخیستې، خو ماښام دغه نرخ لږ تر لږه 3000 ته ورسید. نن چې دی دغه نرخ 3200-3300 کې چلیږي. دغسې غوړي، دغسې نور د ژوند نغه لومړنۍ اړتیاوې چې دي دا، نو په ټوله کې دغه یو جدي ستونزه ده چې خلک ورسره مخامخ دي، او د نرخونو کنټرول خلک وایي چې د نرخونو کنټرول هیڅ نشته دی. د ښار په یو برخه کې ځینې شیان په یو نرخ باندې خرڅیږي، د ښار په بله برخه کې ځینې شیان په بل نرخ باندې، او هیڅ څوک مسؤلین هم دغه حالت ته ځوابګوی نه دي او ځوابویونکي نه دي. موږ هڅه وکړه چې د دغه مسایلو په اړه باندې په جلال آباد کې د مسؤلینو سره وغږیږو، خو دوی زموږ اړیکه ځواب نه کړه او ونه توانېدو چې دوی سره
د افغانۍ د ارزښت له راټیټېدو وروسته په ننګرهار کې د اړتیا وړ موادو د هټیو د بندېدو په اړه راپور مو اورېده. له کابل، هرات او ځینو نورو ولایتونو څخه وروسته په غزنی کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې ثبتېږي، خو بیا هم د دې ځای ډېری اوسېدونکي د کووید-19 واکسین نه لګوي. دوی په دې باور دي چې دغه واکسین بېلابېل جانبي عوارض او زیانونه لري، خو د روغتیا متخصصین دغه واکسینونو لګول اړین ګڼي او وایي دا ګټور درمل دي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبریال راپور واورئ.
مردانه کمزوري، دوه کاله وروسته مرګ، له پیشکاری لګولو ډار، جانبي عوارض، په کووید-19 بې باوري، بهرنۍ دسیسه او داسې نورې کلیوالي او پیتاوي ګنګوسې دا هغه ګنګوسې دي چې له امله یې د غزني ډیری اوسېدونکي د کورونا واکسین د لګولو مخاړوي. د دغه واکسین د لګولو ډیری هغه کسان ډډه کوي چې بې سواده او په بازار کې د دوو لاسو په مزدوري بوخت وي، خو ټوله ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ساه اخلي. حبیب الله د غزني ښار اوسېدونکی او شاوخوا 40 کاله عمر لري. د ځان بي سواده یادوي او وایي نه پوهیږي چې دغه واکسین بل څه شي جوړ سوي وي.
ډېر خلک په خارجانو باندې بې اعتماد دي، معلومه نه ده دا چې څه جوړ کړي. بعضې خلک وایي دا انسان مردانګي ضعیفه وي، بعضې خلک وایي چې نور جانبي عوارض پیدا کوي، او بعضې خلک بیا وایي چې وداسته دا څه شی ده، نور تکلیفونه ځینې زیاتېږي. بعضې خلک یې کوي او بعضې نه کوي، او ډېر خلک د کورونا ته توجه هم په افغانستان کې نه کوي، ځکه خلک ډېر عقیده په دې باندې نه لري.
د دغه خبره په داسې حال کې کوي چې د کورونا وایرس نوی او څلورمه اومیکرون څپه د نړۍ څخه باندې 50 هیوادونو ته خپره شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان دغه څپه تر نورو غواښونکو او وژونکو بولی، خو د غزنی ځینې نور کسان بیا په دې باور دي چې دغه واکسینو لګول د ټولنې د هر وګړي لپاره اړین دي. شاوخوا 55 کلن شپنجرۍ چې له نوم اخیستلو څخه ډډه کوي، خو خلکو ته یې د لګولو سپارښتنه کوي. نوموړی وایي زما په نظر ګټه به زیاته وي.
ولا هدا د خلکو خپل کې د وایدات ګټه نه لري، تاوان لري. بوځي ما په نظر خو ګټه لري، مګر د خلکو بیا خپل کار د سي ولې نه لري، هغه بل نه دی ته معلوم وي.
او خلک وایدا بدن کمزورې کوي، د دې کافرانو شاید د دې دلته مسلمانان ضعیف کوي، دا خبرې کوي، دا خبرې کوي، نور خو هیڅ مشکل نه لري.
روغتیاي ماهرین هم دغه واکسینو لګول اړین ګڼي او وایي تر زیانې ګټې زیاتې دي. د عامه ناروغیو متخصص ډاکټر نظر ولیزاده:
زموږ په جامعه کې د سواد کچه ټیټه ده، همدا وجه ده چې نه تنها د کورونا واکسین بلکې په ټولو واکسینونو باندې خلک نیوکې لري. عوارض جانبي به لري، ټول دوای په مجموع کې ولې دا واکسین هغه عوارض جانبي نه لري کوم چې خلکو دا اوازې خبرې کړې دي.
په غزنی کې د روغتیا چارواکو وخت په وخت کورونا وایروس واکسین نه لګول یو لوی ستونزه بلل یاده. له کابل او هرات ولایتونو څخه وروسته غزنی هغه ولایت دی چې د کورونا وایروس زیاتې پیښې پکې ثبتېږي. د اندېښنې وړ خبره خو لا دا هم ده چې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه د غزنی ډیری اوسیدونکي کورونا وایروس بابېزه د غربي نړۍ دسیسه او رشخند ګڼي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه. نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقونه خبرو. د شیبه اجمل اند د خبرونو لنډیز اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مرستیاله وایي په تیرو څلورو میاشتو کې له افغانستان څخه تر سلو د زیاتو هغه وژنو ریپورټونه ترلاسه کړي دي چې له محاکمې پرته وژل شوي دي. ندا الناشف په خپل نننۍ وینا کې ویل دي چې لږ تر لږه د دوا ویادي وژنو مسول طالبان دي. د طالبانو د حکومت یو ویاند خغلی وسیق ازادۍ راډیو ته دغه ریپورت رد کړ. وی ویل چې د دې ریپورت معلومات بې بنسټ دي. نن په کابل کې د یو ماین چاودنې لږ تر لږه یو کس وژلی او دوه نور یې ټپیان کړي. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي وژل شوي او ټپیان ټول ملکیان دي. دا هنګری چارواکی وایي د سربیا پولی ته څیرمه په کډوالو بار یو موټر له یو کور سره ټکر شوی چې اووه تنه پکې وژل شوي او څلور نور پکې ټپیان شوي دي. ایران د 2015 کال د اتومي تړون مقابل اړخونه تورن کړي چې په وینا یې د ایران د ملامت خودل لپاره ټینګار کوي. دا وروسته لاغې ده چې د ایران سره د دې اتومي تړون د بیا ژوندي کولو په روانو خبرو کې ښکېلو اروپایي ډیپلوماټانو وویل تهران نوي وړاندیزونه مطرح کړي دي چې د دې تړون سره اړخ نه لګي. او په ډنمارک او ناروې کې روغتیایي چارواکي وړاندوینه کوي چې دا اونۍ به په دغو هیوادونو کې د کورونا ډېرې پیښې د وایروس د نوې بڼې اومیکرون وي.
قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې نیمه نړۍ او ورپسې بشري او اساسي حقوق د ازادۍ راډیو ځانګړي اونیز پروګرامونه خپرېږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن ورځې سپورتي خبرونو ته.
د غیګنیونی دوه ورځېنی سیالۍ نن سه شنبه په کابل کې پیل شوې. د اولمپیک ملي کمیټې او ورزش ریاست سرپرست نظر محمد مطمئن د دغو سیالیو د پیل پر مهال ویل چې د غیګنیونی په دغو سیالیو کې به 268 تنه غیګنیونکي د کابل ولایت له شپږ وشتو کلبونو څخه سیالي وکړي. ښاغلی مطمئن وایي په افغانستان کې د ورزش لپاره چاپیریال او امکانات برابر دي او په بهر کې له افغان ورزشکارانو یې وغوښتل چې خپل هیواد ته راستانه شي. د دغو سیالیو موخه د غیګنیونې له ملي لوبډلې څخه د ملاتړ لپاره د غوره غیګنیونکو څیرو انتخاب بلل شوی دی. یادې سیالۍ د ملي اولمپیک کمیټې په جمنی اعظم کې پیل شوې چې ویل شوی په ورځنی ډول به یې څه باندې 2000 کسان نندارې ته ورځي. په کابل کې د فوټسال سیالیو په دوام نن د الف ګروپ درې لوبې ترسره شوې.